په افغانستان کې دا شیبه ساعت مخام شپږ بجې راخیزه. اجمل تورمانیم او د ازادي رادیو د نن ورځې دغه نیم ساعته وروستي پښتو خبری مجله د عبید الله عبید په تخنیکی همکارۍ تاسو وړاندې کوم. له کابل نه به دا واوري چې د سولې عالی شورا وایي د سولې د پروسې لپاره په وی اجنډا کار روان دي. کندهار او هلمند ته به هم ورشو او په نړیوالو موضوعاتو کې دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ایراني لوړپوړو چارواکو سره د دې هیواد د لانجمنی اتمی پروګرام په اړه خبرې پیل کړې. خو تر هر څه د مخه ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د خبرونو سرټکی د بشری حقوقو نړیوال سازمان د پاکستان حکومت غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې پر سبسوي افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره فشار نه اچوي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پر پوسټه په حمله کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. او په سوریه کې یو څارون کې ډلوای نن په خرداه ښار کې په یو امبولانس کې د چاودنې له کبله لشتر لږ څلور کسه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د بشری حقوقو نړیوال سازمان د پاکستان حکومت غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې پر سبسوي افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره فشار نه اچوي. اعلامیه ذاتوي چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د ټولو افغان کډوالو د لبیروني او هر ډول تشدد څخه د خوندي ساتلو مسؤلیت لري. اعلامیه د دې سازمان د آسیا په برخه کې د مرستيال مشر فلم کاین لخلیوای په پېښور کې د طالبانو د تشدد له کبله پاکستانی چارواکي باید له افغانانو د قرباني ګډوري جوړ نکړي. دا غیر انساني او غیر قانوني چلند دی. اعلامیه وايي د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یا یو ان ایچ سی آر په وینا د تیر کال د دسمبر په پرتله د سش کال د جنوري په میاشت کې نه چنده زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. په 2012 کال کې د یو ان ایچ سی آر په مرسته د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د نوم ثبتولو کارتونه ورکړي وو چې تر 2015 کال تر پایه یې وخت درلود. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وايي د دوی څېړنې ښیي چې له افغانستان څخه د انسانانو په قاچاق کې د زیاتوالي لیدل کیږي. د دې سازمان مشر ریچارډ دایزنګر نن په کابل کې وویل د 2002 کال را په دې هیواد کې د انسانانو د قاچاق 1400 قضیه ثبت شوې دي. دا سازمان د انسانانو د قاچاق اصلي لامل بیکاری او نامنی بولي. پر همدې محل د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په هیواد کې د انسانانو د قاچاق د منلو ترڅنګ وایي چې دا یو نړیواله ستونزه ده او وایي د مخنیوي لپاره د سیمې له هیوادونو سره په ګډه زیاتې هڅې کړې دي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پر پوسټه په حمله کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان سید سرور حسینی نن ازادي رادیو ته وویل چې پیش نن سهار د امام صاحب ولسوالۍ پر تعلقي سیمه کې سوي ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې حمله کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د یو بل خبر له مخې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې 12 وسلوالو طالبانو یو قومندان وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. د وسلوالو طالبانو یو قومندان وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. تر دا مهاله د دواړو پیښو په اړه د وسلوالو طالبانو لخوا څه نه دي ویل شوي. په میدان وردګ ولایت کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نشته کې درې وسلوال طالبان او درې سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. د میدان وردګ ولایت له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوي چې پیش نن په چک ولسوالۍ کې سوي ده. اعلامیه زته وایي چې په دې نشته کې دوه وسلوال طالبان او درې سیمه ایز پولیس ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر لمخې د دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د ذوالفقار په نوم پیل شوی عملیات پر بریالیتوب سره په مخ روان دي. د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې عملیاتو کې نن سهار 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. او اوس یو څو بهرني خبرونه. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هواد لړپړو چارواکو سره خپل دوه ورځنی خبرې پیل کړې. کیری خبرداري ورکړ چې که ایران دا ثابت نه کړي چې خپل اټومي پروګرام به یوازې د سولې ایزو مقاصد لپاره کاروي، د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیار دی چې له دې مذاکراتو څخه ووځي. تر اوسه واټن ډیر زیات دی. لالاره په مخ کې د چیو وهل سي هغه ضرب الله جلته په پام سره چې تاسو یې خبر وکړو. لس مشر بارک اوباما داسې احساس کوي چې دا ضروری ده چې باید وکولای سو په دغه موده کې یو سیاسي چوکاټ ته ورسیږو، په پاتې موده کې هم یو موافقه ترلاسه کړو، او د دې ته لیواله نه دی چې له ضرب الاجل څخه دا خبرې وغځوي. په جنیوا کې دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې دواړه لوري د لومړۍ موافقې د چوکاټ لپاره د مارچ د 1 تر ضرب الاجل مخکې غواړي په مذاکراتو کې خپل مخالفتونه حل کړي. سلګونو ترکیه ځواکونه په نظامی موټر کې د سوریه شار کوبانی ته ننوتل، او د عثماني امپراتورۍ د وختو یو مقبره او د هغې ترکیه ساتونکي له هغه ځایه وایستل. سوریه د ترکیه دا عمل غندلې او هغه یې ښکاره تیری بللې دي. په هغه اعلامیه کې چې د سوریه له دولتي تلویزیون څخه خپره سوه، ویل سوي د دې هیواد په استنبول کې د سوریه قونسلګری ته دا معلومات ورکړل سوي وو، خو د سوریه موافقې ته منتظره نه ده پاتې سوي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو نن ویل دا عملیات چې د شپې له خوا تر سره سول بریالي وو د زیاته کړه.
مو چرچوېده 39 ټانک 57 زړه راځي.
ترکیه په ځان سوریه ته د سل موټرو 9 ټانکونو او 50 غروالو مهماتو او 502 سرتیرو په ګډون سوریه ته ننوتل. زموږ ځواکونه د سلیمان شاه مقبره ته ورسېدل، خپل عملیات تر سره کړل، او د جسد د پاتشونو لپاره مظهرمبي مراسم هم ونیول. اوکراینی ځواکونه وایي په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 3 کسه وژل شوي او 10 ټپیان دي. چاودنه د لاریون پر مهال چې د سولې په مقصد جوړه شوې وه، د اوکراین په ختیځ خارکیف ښار کې شوې ده. دا لاریون د پخواني کرملین په لوه ولسمشر د لیرې کېدو د یو کال پوره کېدو پر مناسبت ترسره شو. او په سوریه کې یو څارونکي ډله وایي نن په قرداه ښار کې په یو امبولانس کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 4 کسه وژل شوي دي. دا چاودنه د امبولانس چلوونکي لخوا ترسره شوې ده. د بشري حقوقو برتانیا میشتي څارونکي ډلې ویلي په دې چاودنه کې د حمله کوونکي او مرستیال په ګډون 2 شدي او 2 سرتیري وژل شوي دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. په دې خبرونه کې دا مطالب لرو: د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د پروسې لپاره په یوې اجنډا کار روان دی.
کیدلی شي د ځینې قوانینو برخه اوسیږي، د مشترک حضور په حکومت کې پیدا کول، په ملي مؤسساتو کې پیدا کول، د هغوی د معیشت او مسؤلیت خبره اوسیږي.
د حکومت اجرایه رئیس وایي د تروریزم سره مبارزه په توپ او ټانک نه، په فکر او عمل سره کیږي.
عدم تشدد د شجاع او پیاوړي خلق اسلحه بلل، پیاوړتیا په اسلحه او په توپک نه، هغه په فکر ده او په عزم ده او په اراده ده. دا د ګاندي خبرې.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له ایراني لوړپوړو چارواکو سره د دې هیواد د لانجمن اتمي پروګرام په اړه خبرې پیل کړې. د طالبان لخوا د جګړې پایتر سوال په سیاسي پروسه او واقع او همدارنګه په مدني ټولنو کې د غوي شاملول د افغان حکومت د سولې د پروسې له اجنډا څخه ګڼل کیږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی محمد امین وقاد د څرګندونو ترڅنګ وایي د سولې پروسې لپاره په وی اجنډا کار روان دی. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان د سولې پروسې لپاره د حکومت لخوا د اجنډا ترتیب لا وخت مخکې خبره بولی. په دې اړه نور معلومات له کابل نه د رحمت افغان په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې سيزو ستومانه کونکي جګړې لامل کلونه کیږي چې د خلکو سترګې او تلپاتې سولې تاوړي. په دې وروستیو کې چې د سولې په اړه خبرې کیږي، د هیلو سرکونه هم ورسره زیات شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړنیو خبرو د پیل په اړه د یوې حکومتي ایجنډا د جوړېدو خبره کوي. د دې شورا غړی محمد امین وقادوای د سولې د عالی شورا غړیو خبرې پیل کړې چې له وسلوالو طالبانو او د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره په کوم هیواد کې خبرې وشي
کیدای شي د ځینې قوانینو برخه اوسیږي د مشترک حضور په حکومت کې پیدا کول په ملي مؤسساتو کې پیدا کول د هغوی د معیشت او مسؤلیت خبره اوسیږي هغه د نظامي ستراتیژۍ نه داسې خلي په سیاسي ستراتیژۍ کې باید هغوی ځای ورکړل شي مدني ټولنه کې ځای ولري نو داسې پیشبینی کېږي خو دا پوره اجنډا هغه هغه وخت مشترکه اجنډا جوړه شي د مشترکه هیاتونو له منځ نه
ویل کېږي د هغو هیوادونو له ډلې څخه چې ممکن د افغانستان د سولې خبرې پکې پیل شي یا وي هم پاکستان دی په ورته وخت کې پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې راپور ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی قاری دین محمد د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته رسیدلی قاری دین محمد له دې وړاندې د طالبانو د یو پلاوي په غړیتوب چین ته هم سفر کړی و بل خو د افغانستان د ولسمشر ویان وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې له افغان ولس سره خبرې او بحثونه جریان لري اجمل عابدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې هر ډول خبرې په شفاف ډول او له خلکو سره په مشورې مختزي
تر اوسه له دې نه زیات څه نشته چې مونږ یې له خلکو سره شریک کړو دا مهال د مشورو سلسله جریان لري یو ځل چې مونږ د خلکو وړاندیزونه له ځان سره ولرو یو څه چې زه یې غواړم خلکو ته ووایم هغه دا چې پروسه به په لازم شفافیت سره د خلکو د غوښتنو او ارمانونو په اساس وړاندیزي
دا چې افغان حکومت د سولې په پروسه کې له خلکو مشورې غواړي د خلکو مشورې به ورته سوي او خلک په دې اړه څه غواړي د کابل ښار اوسیدونکي خواجه قمر الدین وایي چې ولسمشر باید د سولې په پروسه کې د حکومت 14 کلنې لاسته راوړنې وساتي
افغاني نمګه دا خوښ ده او تمه لرو دغه 14 کاله د څو دستاوردونه چې نسبي راغلي دي دا باید ټول لفظ کړي
نه تایید شوي راپورونه وایي چې ټاکل شوې په راتلونکي میلادي میاشت کې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې پیل شي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
افغان حکومت وایي چې د پاتې کاندید وزیرانو د معرفي کېدو لپاره کار روان دی او په کابینه کې به د ښځو ونډې ته هم جدي پام وشي د اجرایه ریاست مرستیال ویاند یکشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر او اجرایه رئیس هم غواړي چې په کابینه کې ښځو ته ډیره ونډه ورکړي په عین حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر ملاتړي ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت باید د کړو ژمنو په اساس ښځو ته په کابینه کې ونډه ورکړي په دې اړه تفصیل د ناجی ساپۍ په راپور کې اورو
د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې په کابینه کې به د ښځو د ونډې په اړه د افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس ژمنی عملي شي د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پاتې کاندید وزیرانو د معرفي کېدو په اړه کار په جدي ډول دوام لري نوموړي همدارنګ وویل چې په کابینه کې د ښځو ګډون ته هم پاملرنه کیږي
د ولسو کاندید وزیرانو پولیس کې چې ټاکل شوی معرفي شي د ښځو ونډه پیاوړې ده د ښځو ونډه نه یوازې په کابینه بلکې د حکومت په مهمو پوستونو کې به ډېره شي
ښاغلی فیصل وویل په هغو کاندید وزیرانو کې چې په راتلونکي کې ولسی جرګې ته به د باور رایې د اخیستلو لپاره معرفي شي یو شمېر پخواني کاندید وزیران هم شامل دي تر دې مخکې د ولسی جرګې لخوا د کابینې اتو غړي او د ملي امنیت رئیس د اعتماد رایې اخیستي ورسته له هغه دوه کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي شوی او پاتې 15 لسنه نور تر اوسه د افغان ولسمشر لخوا نه دي معرفي شوی خو ښاغلی فیصل وویل پاتې کاندید وزیران به د ولسی جرګې له رخصتۍ وروسته معرفي شي په ان حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان ټینګار کوي چې ښځو ته باید په کابینه کې ډېره ونډه ورکړل شي د ښځو د شبکې غړي محبوبه سراج د افغان ولسمشر بخوانی او ژمنه ته په کتو وایي چې افغان ولسمشر باید څلور وزارتونه ښځو ته ځنګړي کړي
په
کوم موقعیت کې چې افغان میرمنې دي باید څلور وزارتونه ښځو ته ځنګړې شي تر څو د ښځو ستونزې حل شي د کابینې په لومړي لیست کې هم درې ښځې د وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره معرفي شوې خو د بېلابېلو دلایلو له مخې د ولسی جرګې لخوا رد یا د عدم اعتماد رایې ورکړل شوه د ښځو چارو فعالان وایي که چیرې دوی ته په کابینه کې کافي ونډه ورکړل شي کولی شي چې په ښه توګه د ښځو د حقونو دفاع وکړي او پرې نږدي چې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی زیات شي
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
خو تاسو د شیبا ازادي رادیو ته غواکیاس. د حکومت اجرایی رئیسوی د افراطیت تر نامه لاندې بیګونه افغانان وژل کیږي. عبدالله دغه څرګندونې نن د یکشنبې په ورځ په سیمه کې د عدم تشدد په نامه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. په همدې حال کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د دې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې افراطیت په جګړې نه بلکې له سیاسي لارو حل کېدای شي. قسیم سولمل نور جزئیات راکوي.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وای په سیمه کې د افراطیت او تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف باید د مهاتما ګاندی له افکارو څخه استفاده وسی. ښاغلی عبدالله د یکشنبه په ورځ په سیمه کې د عدم تشدد په نامه یو سیمینار ته د وینا پر مهال وویل چې له تروریزم سره مبارزه په توپ او ټانک نه بلکې په فکر او عمل سره کیږي.
عدم تشدد د شجاع او پیاوړي خلق اسلحه بله. پیاوړتیا په اسلحه او په توپک نه ده، هغه په فکر ده او په عزم ده او په اراده ده. دا د ګاندی خبرې دي او د ګاندی له فکر څخه په میلیونها کسان دربند پاتې کسان مظلوم کسان انګیزه اخیستې ده.
نوموړي وویل چې د افراطیت له امله په افغانستان کې د زیاتو بېګنا خلکو وینې توی سوي او له دغې پدیدې سره باید جدي مبارزه وسي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د محل د تروریزم او افراطیت قرباني دی او هر ورځ په دې لاره کې ائتلافات ورکوي. مهاتما ګاندی او خان عبدالغفر خان چې د شلمې پیړۍ د عدم تشدد مفکورې له بنسټ ایښودونکو څخه بلل کیږي، په هند او افغانستان کې په شلمې پیړۍ کې د انګریزي استعمار پر وړاندې خلک سولې سي مبارزې ته هڅول. په همدې حال کې په کابل کې د هند سفیر امر سینا د عدم تشدد په نامه غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په سیمه کې موجود افراطیت انسانیت او د بیلابیلو ادیانو او خلکو ترمنځ مسالمت آمیز ژوند ګواښي. اخوا پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم د افراطیت پر وړاندې جګړه د نړۍ په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو لپاره زیانمنونکې وبلله او ویل چې په میلیونونو انسانان د افراطیت او له دغې پدیدې سره د جګړې له امله تلف سوي او کیږي. ښاغلی کرزی هم د غونډې ته د وینا پر مهال له تروریزم سره د لویدیځو هیوادونو د روانې جګړې پر څرنګوالي انتقاد وکړ او ویل چې دغه پدیده باید له سیاسي لارو حل سي.
هرچند شما از تشدد علیه افراطیت کار بگیرین و مردم
دی وای هر څومره چې تاسو د افراطیت پر وړاندې له تشدد څخه کار واخلی او بیگونه خلک بمبارد کړي او وی زبروي افراطیت ډیر ژه او خلک ورته ډیر مراجعه کوي. افراطیت باید له سیاسي لارو لمنځه یوړل سي. لمړنۍ وسیله دا ده چې ستر قدرتونه له افراطیت څخه د یوې وسیلې په توګه کار و نه خلی. د افغانستان حکومت او چارواکي هم افراطیت نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره یو ګواښ بولي او د سیمې او ګاونډیو غواړي چې له تروریزم او افراطیت سره مبارزه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. کارپوهان هم په دې باور دي چې که له دغې پدیدې سره ګډه مبارزه ونه سي نو شای لمنه ټولو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ته خپره سي چې بیا به یې پایلې ډېرې خطرناکې وي.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
اوس هم کندهار ته ځو. د امریکا نوې دفاع وزیر اشتن کارتر چې 13 ورځ په یو نایلن شوی سفر کابل ته راغلی او نن غرمه کندهار ته رسیدلی. نوموړي په دغه ولایت کې د خپل پوځیانو سره لیدلی او ټاکل شوی چې په 215 متل قولي اردو کې د ملي اردو د پوځي قمندانانو سره د هلمند د پوځي عملیات پاکله هم خبرې وکړي. محمد صادق ریښتینی له کندهار پرې راپور لري.
دا تر کابل ورسته کندهار ته د امریکا د دفاع د نوی وزیر اشتن کارتر لومړی سفر دی. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول سمین خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې کندهار ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر هدف په دغه ولایت کې د خپل پوځیانو سره لیدنه او د حالاتو د جاج اخیستل دي. د خپلواک په وینا د امریکا د دفاع د وزیر د سفر په اکله که څه هم ولایتي ادارې ته خبر نه دی ورکول سوی خو ټاکل سوی چې ورسته نوموړی په 215 متل کلی اردو کې د ملي اردو د پوځي قمندانانو سره هم وګوري.
امریکا دفاع وزیر سره شته نو ټاکل سوی دی او د کندهار ته نن د هغه سفر څخه یعنی دراتک هدف د خپلو کتابو سره پیژندګلوي او د خپل دغه ځای د کمانډانانو سره لیدنه ده او د خپل کمانډانانو سره لمړنۍ ځل د شپېدل ته ویني ورسره او شوالی هم په دې کې د افغانستان ته د ترجیح ورکړې ده خپل لمړنۍ سفر یې دلته کندهار ته وکړي او افغانستان ته رالي او کندهار ته وکړي خو دا موضوع د ولایتي ادارې سره شریکه شوې نه ده چې دی راځي دلته
تر کابل ورسته کندهار ته د امریکا د دفاع د وزیر سفر په دې وجه هم مهم بلل کیږي چې په افغانستان کې د هغه لزر امریکایي سرتیرو چې ټاکل شوی تر 2014 کال تر پای په افغانستان کې پاتې سي د دغه پوځیانو یو برخه په کندهار کې دندلري دغه راز په دې ولایت کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو چې په خاصو عملیاتو کې برخه اخلي یو وخت هم موجوده ده شای دفاع وزیر د دغه ځواکونو سره هم وبیني په 215 ماتل کلی اردو کې د ملي اردو د پوځي کمانډانانو سره د امریکا د دفاع د وزیر لیدنه هم ډیره مهمه بلل کیږي ځکه چې اوس مهال د دغه کمانډاني زرګونه پوځیان د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د دولت د وسلواله مخالفینو سره په مخامخ جګړه کې دي
آزادي رادیو لورستي یو مهمو پیښو ځان خبر کړئ
ل کندهار نه د هلمند پلور او همدا د عملیات موضوع د هلمند د امنیت امر وی د وسلوالو په ضد عملیات خ پر مخ روان دي او تر دې د مې طالبانو ته درنه مرجوبه اړولې ده سمونوال پاچاګل بختیار په خبري ناسته کې ویلي ډیر ژر به د تریخ ناور په سیمه کې پیلسوی عملیات پای ته ورسیږي وسلوال مخالفینو هم په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د مرګ شوبلې د اړولو ادعا کړې ده په دې اړه نور حال سیمې څخه زموږ د همکار الیاس دی پر راپور کې
د هلمند امنیت امیر سمنوال بچکل بختیار د یک شمې پورس په خبره ناشته کې رسونی تول په جنوبي ولسوالۍ کې هم د وسلوالو په ضد د ذوالفقار عملیات پیلسو هغه ول په سنگین او تریخ ناور سیمه کې د وسلوالو په ضد عملیات دوام لري او ډیر ژر به د تریخ ناور د سیمه پاته کلی د افغان ځواکونو په لاس ورسی امنیت امیر د طالبانو د کمانډانانو او مخورو نمونه واخیستل چې د ذوالفقار د عملیاتو پر مهال یوازې په تریخ ناور کې وجل سوی دي
تریخ ناور کې چې موږ څومره لاس راوړل لرو هغه لکه اورګر کمانډانان تاسو ته ځویم لکه پری جانان دي تور خالد دي چې دا د امرشوی مبارک کمانډان دي اپیز دي کمانډان اکرم دي کمانډان زه کمانډان اجیا کا دي او شیرازی دا په یو ورځ باندې په یو تاریخ باندې امرشوی دي په تاریخ ناور کې روسته دا غیر نشي مولا شکر په نامو باندې چې هغه جو کمانډان او محلي کمانډان یو د ناوی په شاوخوا کې اوسېد هغه د مورغا او روزی خان او غاجان او پریدمل مولا تق الله نور الدین مشاور بابای دام د مند تلی دی
دول وسلوال د بلابلو تاکتیکونو کار اخلي او غواړي د تاریخ نور لسمی چې د څلور اړخونو څخه په معاصره کې ووځي تیر ورځ هم د هلمند امنیه کمانډان پاسوال نویجان ملخل ازادي راډیو ته ویلو چې د طالبانو د دریو مخاورو کسان په جالي پانسمنونو ځانونو په ټپيانو تر کړي ول او غشتلې د سرسلب د ټیکسي امبولانسونو په واسطه سیمه وځي چې د پولیسو لخوا ونیول شول د هلمند امنیت امیر په دې خبرې ناشته کېول په سنگین کې هم د ذوالفقار په نوم پیلسوي عملیات شو پر مخ ځي او د شکرشلې اکثر سیمه د مينونو وسلوالو پکې کړي دي
منګه د شکرشلې پدې ماما د پېچ منطقه د مختدي نور شاو خاله ولسوالۍ جدي چې په خوا باندې به موږ سره دوه قسمه جنگونه کوي یو هغه مخالفین دي چې موږ په مقابل کې مسله جنگي کې بل هغه لاندې مینو نه دي لاندې مینو نه پروند شکر شهرې په شاو خوا کې او په شاو د پدې ماما د پېچ په شاو خوا کې هغه د منځ ته لري دي موږ تاسو ته اطمینان درکو چې زمونږ دغه عملیات جاری دي
بختیار وای د سنگین مساکله نوزاد او شیر ولسوالۍ په شمول د هلمند په جنوب خنشینو لیکوم عملیات روان دي چې 15 تنه د پاکستاني شناخت کارتونو او وسلو سره د پولیسو لخوا نیول شوی دي د امنیت امر زیاته کړ تر اوسه دوه ملکی کسان یو ماشوم او بل د پاخو عمر په سنگین کې ټپین شوی دي سمونوال بچا کول بختیار رسنی ټول د تاریخ ناور په سیمه کې د عملیاتو د پیل رئیس دوه پولیس وژل شوی او دوه نور ټپین دي د زیاته کړ په سنگین کې هم تر دې دمه 12 پولیس ټپین شوی دي خو څوک وژل شوی نه دي تر اوسه وسلوالو طالبان خپل لور ته دا وښتو تلفات پر رسنیو ته څنډې ویلي د ذوالفقار عملیات اته ورځې وړاندې پیل شوی دي چې تر دې دمه دواړو غاړو پکې یو بل ته د درنې مرګ جوړ خبرونه ورکړي دي محمود لاستای د ازادي رادیو هلمند
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
له هلمند برته په کندهار راګرځو. کندهار ته د افغانستان بانک له لوري د لیګل شوی پلاوی لمړنۍ سیړنې خي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دغه بانک له څنګ څخه لزګونه میلیونه افغانۍ غلا شوې دي. د افغانستان بانک دویم مرستیال عیسی تراب ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه غلا کې په سپین بولدک کې د یاد بانک د څنګ مسؤل او دوه همکاران یې لاس لري. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې د افغانستان د بانکي سیستم د خوندیتوب لپاره باید مالی حسابونه غیر فزیکی یا کریډیټی شي. قاسم سولمل جزئیات لري.
د افغانستان بانک مسولان وای د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دغه بانک د څنګ مسول شپږ میلیونه افغانۍ غلا کړې دي. کندهار ته دغه بانک د لیژل سوي پلاوي څېړنې ښیي چې سید احمد اغا او دوو همکارانو یې د بانک د خزانې کلي ترلاسه کړې او دغه اندازه پیسې وړې دي. د افغانستان بانک دویم مرستیال عیسی تراب د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا معلومات یې له هغو کمرو ترلاسه کړې چې په دغه څانګه کې نصب شوي وي.
د کمرو هغه خاص هغه چې موږ لرو یوزر د هغې نه استفاده وشي په هغې ښکاره معلومات شوه چې دا پیسې د مدیر د هغه ځای چې سید احمد اغا نومېږي د هغې مدیر او دوه نفره نور کارګران د هغې نمایندګۍ د پیسې چې د دې نه غلا کړي دي.
نوموړی وایي سید احمد اغا پاکستان ته تښتېدلی او د بیرته راستنولو لپاره هڅې کېږي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې د دغې څانګې په خزانې کې 1,400,093 افغانۍ موجودې وې. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د غلا دا پېښه تېره چهارشنبه وسوه چې وروسته بیا د افغانستان بانک دغې څانګې ته یو پلاوی واستوي څو د غلا څرنګوالی معلوم کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپو سیف الدین سیحون وایي د افغانستان د مالی سیستم د مسؤلیت لپاره باید مالی معاملې په کریډیټي یا اعتباري شکل ترسره شي. ښاغلی سیحون وایي افغانستان استثنا نه دی او د نړۍ ستر بانکونه هم خوندي نه دي، خو زما په باور یوازینۍ لار دا ده چې حسابونه کریډیټي یا اعتباري شي. دا فساد محدودوي. د افغانستان په بانکي سیستم کې موجوده فساد په کتو اقتصادي کارپوهان وایي چې دا کار د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز درلودلی سي. دوی وایي دا له یوې خوا د حکومت بودیجې ته زیان رسوي او بل لور ته خلک پر بانکي نظام بې باوري کوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم په نړیوالو موضوعاتو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن له ایرانی لوړپوړو چارواکو سره د دې هیواد د لانجمن اتمی پروګرام په اړه خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات له نوریاس نوری څخه اورو.
ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن له لوړپوړو ایرانی چارواکو سره د تهران د لانجمن اتمی پروګرام په اړه خبرې پیل کړي. دا خبرې چې د سویس په جنیوا کې ترسره کیږي، پکې د ایران د هیات مشري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف کوي. نو دغه خبرو مخکې چې دوه ورځې به دوام کوي، کیری وویل تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ واټن زیات دی. یو خبرداری ورکړ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دې ته تیار دی چې له روانو خبرو ووځي که تهران د هغو اقداماتو په کولو کې پاتې راشي چې په بشپړه توګه د دې هیواد د اټومي پروګرام د سوله ییز ثابتېدو لپاره ضروري دي. کیری جنیوا ته له روانېدو مخکې پرون په لندن کې خبر اعلان ته وویل تر اوسه واټن ډیر زیات دی، لا لاره په مخکې ده چې وویل شي. هغه ضرب العجل ته په پام سره چې تاسو یې خبره وکړه، ولسمشر باراک اوباما داسې احساس کوي چې دا ضروري ده چې باید وکولی شو په دغه موده کې یو سیاسي چوکاټ ته ورسیږو او په پاتې موده کې هم یوه موافقه ترلاسه کړو. او دی دې ته لیواله نه دی چې له ضرب العجل څخه دا خبرې وغځوي. په جنیوا کې دا خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه، امریکا، فرانسه، روسیه، برېټانیا، چین او جرمني، هڅه کوي چې د یوې موافقې د ترلاسه کولو لپاره د وروستۍ نیټې یعنی د مارچ له 1 مخکې خپل اختلافات هوار کړي. له ایران سره په خبرو کې د لومړي ځل لپاره د امریکا د انرژي وزیر ارنست مونیز ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د دغو خبرو محتوا ته په پام سره دا مناسبه او ضروري وه چې د مونیز په ګډون تخنیکي ماهران پکې برخه واخلي. ایران او د نړۍ قدرتونو د یوې موافقې د چوکاټ لپاره د مارچ 1 وروستۍ نیټه او یوې بشپړې موافقې ته د رسیدو لپاره د جون وروستۍ نیټه ټاکلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې که د خبرو د دوام لپاره یو اساس نه وي، دا به مناسبه نه وي چې مذاکرات نور وغځول شي. کیری ویل په دې کې شک نشته چې اوباما په دې اړه جدي دی. هغه وویل ولسمشر دې ته بیخي تیار دی چې خبرې ودروي که دی احساس کړي چې دوی هغه شرایط نشي عملي کولی چې پر اساس یوه اغیزمنه پریکړه کیږي. داسې یوه پریکړه چې د ایران د اټومي پروګرام د سولیز اصل د ثابتولو لپاره ضروري ده. د چارو کارپوهان وایي چې که خبرې ناکامه شي دا به د امریکا په کانګرس کې پر ایران د نویو بندیزونو د تصویبولو لپاره ملاتړ زیات کړي.
له دې سره خپله خبری مجله رانغاړو. له ملتیا مو مننه. او اوس وار ورکو فرشته ندا ته چې د نن ورځې وروستۍ دری مجله وړاندې کړي. خوش آمد.
تشکر ترمن صاحب. با عرض سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی، در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی من فرشته ندا میزبان شما هستم. در صدر مطالب این مجله خبری میشنوید که شورای عالی صلح میگوید پایان جنگ سوی طالبان شریک ساختن آنان در قدرت سیاسی